السلام علیکم د ماشام شپږ بجې سولې د ازادۍ رډیو څخه د وروستیو خبري مجلو د خبرېدو وخت را ورسېدی. د دې محل لمړنۍ خبري مجلې مو پښتو ده چې زه قسیم سلام علي درامین کاکړ په تخنیکي همکارۍ درته وړاندې کوم. په دې خبري مجله کې مو د سر راپور دا دی چې د افغانستان جمهوري ریاست تاییدوي چې د اساسي قانون لوی جرګه به پر خپل وخت دایره سي، ځکه چې د حکومت ټول چارواکي ورته ژمن دي. داو د افغانستان پاړه دغه راز د نړۍ پاړه باندې نور راپورونه هم په تفصیل درته وړاندې کیږي، خو لمړی خبرونه لرو. د افغانستان سیمې نړۍ مهم خبرونه له فریبا ظاهر څخه واوري.
لمړی د مهمو خبرونو سره چې په افغانستان کې یو نوی سروې شي چې د 2015 کال د لومړۍ نهه میاشتو پانګونه د 2014 کال د لومړۍ نهه میاشتو په پرتله شپږ سلنه راکمه شوې ده. د شي حکومتوالۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر غني ځانګړی استازی وایي چې ځینې افغان سیاستوال د چاودیدونکو موادو او هغه کسانو په ساتنه کې چې انتحاري عملې کوي لاس لري. او مصري چارواکي وایي د روسي الوتکې چې په سینای ټاپو وزمه کې لوېدلې نن د سلو تنه مړي موندلې دي. د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې یو نوی سروې شي چې د 2015 کال د لومړۍ نهه میاشتو پانګونه د 2014 کال د لومړۍ نهه میاشتو په پرتله شپږ سلنه راکمه شوې ده. د افغانستان د پانګونې د ملاتړ ادارې یا آیسا مسؤلان وایي چې عمدتاً دغه پانګونه په ساختماني برخه کې راکمه شوې ده. د پانګونې د راکمېدو په برخه کې دغه اندېښنې په داسې حال کې دي چې تر دې دمخه د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي و چې حداقل 40 سلنه د دغه هیواد خلک له بیکارۍ او 15 سلنه د موقتي کارونو له امله ځورېږي. د شی حکومتوالۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر غني ځانګړی استازی وایي چې ځینې افغان سیاستوال چې د افغانستان سیاستوال د چاودیدونکو موادو او هغه کسانو په ساتنه کې چې انتحاري عملې کوي لاس لري. احمد ضیا مسعود نن په کابل کې خبريالانو ته ویل چې دغه کسان په افغانستان کې د پاکستان د ګټو د خوندیتوب لپاره کار کوي. شغلی مسعود له رسنیو وغوښتل چې دغه کسان افشا کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمخه هم په دولت کې د جاسوسانو د پراخو فعالیتونو په اړه راپورونه خپره شوي دي. کسان د افغانستان اجرایه ریاست په خوا ویلي و چې دغه کسان به په نشه او له دندو به یې ګوښه کړي، خو تر اوسه په دې اړه کوم اقدام نه دی سوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه یو د بهرنی سیاست مسوده په 15 مادو کې دغه وزارت لخوا بشپړه شوی ده. د یاد وزارت ستراتیژیک مطالعاتو د مرکز رئیس فرامرز تمنا نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه مسوده به ډیر ژر د تصویب لپاره ولسی جرګې ته وړاندې شي. د پداسې حال کې چې د ولسی جرګې یو شمېر غړو د نن ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې افغانستان د بهرنی سیاست پر وړاندې کې له بهرنیو هیوادونو سره په څرګند ډول تعامل کولای شي. اوسمڅو بهرني خبرونه: مصری چارواکي وایي د هغې روسي الوتکې چې په سینای ټاپو وزمه کې لوېدلې د سلو تنه مړي موندلې دي. دغه الوتکه نن له 240 سپرلیو سره د مصر په سینای کې راولوېده. د مصر د ملکي هوایي چلند اداره وایي چې د الوتکې هیڅ مسافر ژوندی نه دی پاتې سوی. دغه الوتکه د سینای په شمالي برخو کې په یوه غرنۍ سیمه کې ولوېده. د روسیې د بیړنیو حالاتو او هم د ترانسپورټ د وزیرانو په مشرۍ یو پلاوی د پیښې سیمې ته استول سوی دی. د روسیې د ترانسپورټ وزیر ماکسیم سوکولوف تر سفر د مخه نن په مسکو کې به خبري غونډې ته وویل:
Мы не имели информации о запрете воздушного пространства.
Да и это роса даси معلومات نست چې وشه د دغه سیمه پر سر هوا د الوتنو پر مخ تړلې ده. د مصر او د هغه د نورو غونډیو هیوادونو د هوایي چلند لخوا پر دې سیمه د الوتنو د بندیز په اړه هیڅ ډول اعلان نه دی سوی. نو د الوتکه په معیاري مسیر روانه و. دغه A340 ډول مسافر وړونکې روسي الوتکه نن له شرم الشیخ څخه د سن پیټرسبورګ پر لار وچه تر الوتو شاوخوا 3 دقیقې وروسته له راداره ورکه شوه. روسي چارواکي وایي په الوتکه کې د 12 ماشومان په ګډون 212 تنه مسافر او 8 تنه عمله سپارول. اکثر مسافر روسي وګړي شول سوي چې د مصري چارواکو په خبره 3 تنه پکشي اوکرایني او یو بلاروس هم وو. دغه کسان د رخصتۍ او تیرولو لپاره مصر ته تللي و. د مصر امنیتي سرچینې وایي تر اوسه داسې نښې نشته چې وښیي دغه روسي الوتکه دی ویشتل سوی وي. بل خود امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری نن قرغزستان ته ورسید. ټاکل سوی نوموړی په دغه څلور ورځني سفر کې د منځنۍ اسیا له پنځو هیوادونو لیدنه وکړي. نوموړی نن د بشکیک په څنډو کې په مناس هوایي ډګر کې کښته سو. جان کری په بشکیک کې د امریکا د سفارت لپاره د نوې ودانۍ د پرانستلو پر مهال په وینا کې وویل چې هیواد یې د قرغزستان ملاتړ ته دوام ورکوي.
We all know that the United States was among the very first.
دوی مشټوله پویژو چې متحده ایالات یو له هغو لومړنیو هیوادونو و چې د قرغزستان خپلواکي په رسمیت وپیژندله، او لکه څنګه چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر وویل، د کار څلور ویشت کاله دمخه سوی دی. دا باور ګران دی چې دومره موده څومره ژر تېره سوه. له هغه وخته موږ په ویاړ او زغرده د دغه هیواد د خپلواکۍ، ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ملاتړ کړی دی، او ډاډ درکولی سم چې دا به بدل نه سي. کری په پام کې لري د ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان او ترکمنستان له چارواکو سره هم د لیدنې پر مهال هغوی ته ډاډ ورکړي چې متحده ایالات به دوی یوازې پرې نه ږدي. او د رومانیا په پلازمینه بخارست کې په یوه نایټ کلب کې د تېرې شپې د اورلګیدنې د قربانیانو شمیر لوړ سوی دی. ویل کېږي لږ تر لږه 28 کسان مړه سوي او 130 تنه ټپیان دي. د رومانیا چارواکي وایي پیښه تېره شپه داسې مهال وسوه چې څه باندې 400 کسان په دغه نایټ کلب کې راټول سوي وو، او دا امکان هم لري نه دی چې د قربانیانو شمیره نوره هم لوړه سي. د رومانیا د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویل چې دا پیښه د بخارست په ښار کې په وروستیو لسیزو کې تر ټولو ناوړه وه. د خبرونو پای.
ساعت د ماښام شپږ بجې او نږدې شپږ نیمې دقیقې سوې. د دې خبرونه اومده راپورونه د دې د افغانستان جمهور ریاست تاییدوي چې د اساسي قانون لوی جرګه به پر خپل وخت دایره سي، ځکه چې د حکومت ټول چارواکي ورته ژمن دي. د افغانستان په اړه په راپورونو کې دا هم لرو چې د سولې عالي شورا وایي حکومت باید دغه شورا جوړښت بدل کړي، او دغه راز دغه شورا صلاحیت هم زیات کړي.
دغه شورا باید ډېر زیات صلاحیتونه ولري او ډېر آزاد لفظونه وکړي چې د وسلوالو مخالفینو سره مذاکرات
په یو بل راپور کې اوري چې ولسی جرګې پر حکومت نه نیور بیا تاکید وکړ چې د هیواد د بهرني سیاست اساسي کرښې دي دوی ته د تصویب لپاره ور واستوي.
بازم برای امروز مخاطب ما رئیس جمهور افغانستان هست که باید این قانون خطوط اساسی سیاست خارجی افغانستان به شورای ملی بفرسته.
دا هم اوري چې د افغانستان د کرنې وزارت نن د امریکا متحده ایالاتونو له نړیوالې پراختیا ادارې سره د کرنیز پرمختیا په اړه د 300 میلیون ډالرو یو موافقه لاسلیک کړه. په رواني خبري مجلې کې په پکتیا کې د لارو د بندیدو په اړه هم روسي جزئیات تر سره شریکو، او په نړیوالو مسایلو کې اوري چې مصري چارواکي وایي دغه روسي الوتکې چې په سینای ټاپو ځمکې کې لوېدلې نن د سلو تنو مسافرو مړی موندلې دي. تاسیس مشرق لازادی رادیو او ریچی ده افغانستان پا سترو شارونو که ده افم پا سلا شهر پینزه، او پتول افغانستان که پا منزنه دولس و شپاج نوی چپو بندی خبروانی لری، او که چیری انترنت تسی نو بیاده ازادی خبروانی ده ازادی رادیو خبروانی کولیسی پا ازادی رادیو دات کام کی واوری. افغانستان جمهور ریاست تاییدوي چې د اساسي قانون لوی جرګه به پر خپل وخت دایره سي، ځکه چې د حکومت ټول چارواکي ورته ژمن دي. د جمهور ریاست د ویاند مرستیال سید ظفر هاشمي د دې جرګې د کرنټې په هکله څه نه وایي، خو دا مني چې جمهور رئیس د دې جرګې د دایرېدو لپاره چمتو دی. دا په داسې حال کې ده چې ځینې کارپوهان د دولت په چوکاټ کې د اجرایي ریاست جوړېدل غیر قانوني ګڼي، او تاکید کوي چې د همدې له امله به لویه جرګه هم دایره نه سي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
سره له دې چې د ملي یووالي د حکومت پر جوړېدو له کال څخه زیاته موده اوړي، او ډیری خلک په تمه و چې لویه جرګه به جوړېږي، په اساسي قانون کې به بدلونونه راوړي او ریاستي نظام به په صدارتي بدلېږي، خو تر اوسه هم د دې جرګې د جوړېدو نیټه څرګنده نه شوه. جمهوري ریاست د اساسي قانون د لویې جرګې په جوړېدو تاکید کوي، خو د جوړېدو د نیټې ښودل یې مخکې له وخته ګڼي. د جمهور رئیس د ویاند مرستیال سید ظفر هاشمی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا جرګه به له خلکو سره د حکومت د ژمنو په اساس جوړ شي.
موږ تر وروستي حده هڅه کوو چې لویه جرګه زموږ له ژمنو سره سمه جوړه شي، خو اوس مخکې له وخته ده چې د دایرېدو د نیټې په اړه یې څه ووایو.
د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته د حکومت د دواړو مشرانو د توافقنامې د دوهمې مادې له مخې حکومت باید په اساسي قانون کې د یو لړ بدلونونو په مقصد تر دو کلونو پورې لویه جرګه جوړه کړي. ویل کېږي چې دا جرګه به په اساسي قانون کې بدلونونه رامنځته کړي، ریاستي نظام به په صدارتي واړوي او اجرایي رئیس به د صدراعظم په توګه فعالیتونه پر مخ وړي. په عین حال کې ځینې کارپوهان وایي چې د ملي یووالي حکومت خپلې یوې کلنې کمزورۍ ته په کتو سره د لویې جرګې د جوړېدو لپاره تیار نه دی. د عنعنوي جرګو د جوړولو د چارو پوه شهزاده مسعود وایي د دې جرګې د جوړېدو لپاره باید یو کال د مخه تدابیر نیول شوی وای.
زما په اند باندې چې دغه دوه کاله کېږي د ریاست اجرایي تل مشروعیت د لاسه ورکړي، نظر ته دغې تفاهمنامې د سیاسي باندې د افغانانو د غوښتنې په اساس باندې په کار ده چې څومره زر کېدلی شي عنعنوي لویه جرګه جوړه شي تر څو ټولو دغې ناخوالو ته چې په ملک روانې دي دې ته بې پای ټکی کېږي، او که خدای مکړه دغه جرګه وځنډېدله سر افغانستان به د نور ډېر مشکلات سره مخامخ شي.
بلخو د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ویلی تر هغه چې د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات تر سره نشي لویه جرګه هم نشي جوړېدلی. د سیاسي او حقوقي چارو پوهان وایي حکومت دې له خلکو سره د ژمنو په اساس ژر تر ژره لویه جرګه جوړه کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي حکومت باید د دغه شورا جوړښت بدل او د سولې د هڅو لارې چارې همغږې واحد کړي. د سولې د شورا سرپرست وایي په تیرو 15 کلونو کې د بیلابیلو چینلونو له لارې د سولې خبرې مخته تللې او همدا لامل دی چې مؤثریت هم کم و. د چارو یو شمېر څېړونکي هم د سولې شورا پر خپلواکۍ ټینګار کوي او وایي د دغه شورا صلاحیتونه باید لوړ سي. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې د ټینګښت لپاره د بیلابیلو چینلونو هڅې نتیجه نه ورکوي او د دې هدف لپاره باید د سولې عالي شورا جوړښت نوی او صلاحیت یې زیات شي. د سولې عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد وایي چې په تیرو څو کلونو کې د سولې خبرې ځکه مؤثرې نه وې چې د سولې شورا تر څنګ نورو ادارو هم له طالبانو سره د تماس هڅه کوله. ښاغلي مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غنی باید له ژمنې سره سم د سولې شورا پر تشکیل او غړو له سره کتنه وکړي او داسې کسان پکې ځای پر ځای کړي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ ښه منځګړیتوب وکړي.
دغه شورا باید ډېر زیات صلاحیتونه ولري او ډېر آزاد لاس باندې وکړل شي د وسلوالو مخالفینو سره مذاکراتو لړۍ مخ په وړاندې باندې بوځي. سولې لپاره یوازې د سولې د عالي شورا په حواله باندې کار نه کېده، بلکې د دې لپاره مختلف مراجع وجود درلودې. هر ګي ریاست جمهوري به جدا تماسونه نیول، شورای امنیت ملي به په جدا توګه باندې تماسونه نیول، د سولې عالي شورا به په یو بل چینل کې لګیا وو.
تېره اونۍ د سولې د راتلونکي په اړه یوې جوړې شوې غونډه کې هم په دې ټینګار وشو چې حکومت باید د سولې عالي شورا جوړښت نوی کړي. په خاطر دې هم په حکومت دا انتقاد کېده چې د سولې پالي شورا کې داسې څیرې ځای پر ځای کړي چې طالبان منځګړیتوب نه مني او په خوا د طالبانو په مخالفت کې جنګېدلي. د سولې عالي شورا هم مني چې په چوکاټ کې داسې کسان فعالیت کوي چې د سولې له ټینګښت سره مخالفت لري. هڅه مو وکړه چې د سولې عالي شورا د جوړښت بدلون په اړه د جمهوري ریاست نظر هم ولرو، خو د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په دې اړه خبرو ته حاضر نشو. بل لور ته د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان هم د سولې شورا په جوړښت کې بدلون ضروري بولي او وایي چې د دې شورا صلاحیتونه هم باید لوړ شي. د سیاسي چارو کتونکي جاوید کوهستاني خپل نظر له ازادي راډیو سره داسې شریک کړ.
یقینا یک نیازمندی جدي
د وایي رښتیا هم د سولې شورا د جوړښت بدلون ته اړتیا ډېره لیدل کېږي. د دې ترڅنګ د سولې لپاره یوې روښانه او واضح تګلارې ته هم اړتیا شته چې د عملي کېدو مسؤلیت باید د سولې عالي شورا ولري. حکومت باید ملي ګټو ته په کتو د دې کړنلارې څارنه وکړي او د سولې شورا په چارو کې لاسوهنه ونه کړي،
مداخله نداشته باشه.
معلومه نه ده چې حکومت به د سولې عالي شورا د جوړښت د بدلون لپاره کوم اقدام وکړي او کنه، خو د چارو ځینو کتونکو ویلي د سولې ټینګښت د حکومت او طالبانو په اراده پورې تړلی او له ارادې پرته به هر ډول هڅې کوم ځای ونه نیسي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې په اړه د افغان چارواکو څرګندونې یو شان نه دي. ځینې په دې بهیر کې د پاکستان پر رول ټینګار کوي، ځینې د ځواک له لارې سوله غواړي، او د ولسمشر په ګډون یو شمېر نور بیا وایي د پاکستان منځګړیتوب ته نوره اړتیا نه لري.
که له یوې خوا د سولې د عالي شورا د ترکیب او د دغه شورا د صلاحیتونو د زیاتېدو غوښتنه کېږي، بلخوا د اصلاحاتو شي حکومتالۍ په برخه کې د جمهور رئیس ځانګړی استازی وایي چې د سولې په اړه خبرې کول د پاکستان د ګټو د تامین لپاره یوه موقع ده. احمد ضیا مسعود نن په کابل کې د یو شمېر خبریالانو د ساینې په غونډه کې وویل چې د افغانستان جنگ له طالبانو سره نه بلکې له پاکستان سره دی. یوسف خان ځدلان په دې اړه راپور لري.
دا لومړی ځل دی چې د افغان حکومت یو لوړ پوړی چارواکی د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې اترې غیر معقولې ګڼي او ټینګار په دې کوي چې د دې خبرو دوام د پاکستان ګټې تامینوي. د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په برخه کې د جمهور رئیس ځانګړی استازی احمد ضیا مسعود په دې باور دی چې د افغانستان جنگ له طالبانو سره نه بلکې دا جنگ له پاکستان سره دی. هغه وایي چې د سولې په اړه خبرې کول د پاکستان ګټو د تامین لپاره د فرصت لټول دي.
تا وقتی که پاکستانی ها به هدف خود نرسند، به منافع خود نرسند،
دی وی اتراغی چه پاکستانیان خپل اهداف و گټو ته ونرسیږي دا جنگ نپریږدي، او دا مساله چې د طالبانو سره سوله کاملا یو غیر معقوله خبره ده. دا یوازې د پاکستانیانو د ګټو د تامین لپاره یو فرصت دی. د یوې مزدورې او ترګرې ډلې سره سوله د نړۍ په هیڅ کوم ځای کې نه ده شوې. زمونږ په یواد کې روان جنگ له پاکستانیانو سره جګړه ده، نه د طالبانو سره. نو بنا اندغه جنگ به زمونږ په یواد کې یو اوږد جنگ وي. ښاغلی مسعود وایي چې د دې اړتیا ده چې په افغانستان کې د یو اوږده جنگ لپاره تیاری ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغان حکومت نورو لوړ پوړو چارواکو ویلي چې د هغو خلکو په وړاندې د سولې د خبرو دروازه نه بندوي چې سولې ته لیوالتیا لري. اجرایي رئیس بیا په خپل وروستي خبري کانفرانس کې ویل چې افغان حکومت باید د قدرت له موقفه د سولې خبرې پر مخ بوزي. په هیواد کې وروستۍ زیاته شوې ناامنۍ د دې سبب شوې چې له اوږدې مودې راهیسې افغان چارواکي پاکستان ته د ملامتیا ګوته ونیسي او تر ډېره په خپلو خبرو کې له هغو هیواده شکایت وکړي. پاکستان بیا په اوس وخت کې یو ور بیا لیوالتیا ښودلی چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په خبرو کې منځګړیتوب وکړي، خو افغان لوري بیا ویلي چې دا باور هلته کېدای شي چې پاکستان د ترګرو او د افغان حکومت د مخالفینو په وړاندې رښتینې مبارزه پیل کړي. د سیاسي چارو څېړونکي وایي چې افغان حکومت نه باید د سولې د خبرو پروسه بنده کړي، بلکې په هرو ممکنو لارو سولې ته د رسېدو هدف تعقیب کړي. د دې کارپوهانو له ډلې محب الله شریف ازادي راډیو ته وویل چې د جمهور رئیس د ځانګړي استازي داسې باور او څرګندونې د هغو طالبانو په دریځ کې بدلون راوستلی شي چې سولې ته لیوالتیا لري.
په دغسې ښه حالاتو کې افغانستان حکومت ته یو سیاسي ذکاوت پکار دی، او سیاسي ذکاوت په دې معنا باندې چې دوی د هر چا په وړاندې چې هغوی افغانان وي او د افغانانو سره مینه ولري، خپل هیواد ته ژمن وي، د هغوی په وړاندې ولو که هغوی زموږ وسلوال مخالفین وي، د سولې او د خبرو اترو لاره خوشی نه کړي، او تل د هغوی په وړاندې باید زموږ د دولت دروازه خلاصه وي.
د سولې د خبرو اوږدې او د ځینو کارپوهانو په وینا بې نتیجې پروسې که د خلکو په وړاندې هم ډېرې پوښتنې راولاړې کړې دي، خو بل لور ته ډېر خلک یې په دوام هم ټینګار کوي. دوی په دې اړه له ټولو شکایتونو سره پوښتي چې که ځینې طالبان خبرو ته غاړه هم کېږدي، آیا بیا به په هېواد کې امنیت ټینګ شي او کنه. دا او ډېرې نورې هغه پوښتنې دي چې بې ځوابه پاتې دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
مخکې مو په راپور کې واوریدل چې د افغانستان د اصلاحات او ښې حکومتالۍ په برخه کې د افغانستان د جمهور رئیس ځانګړی استازی وایي چې د سولې په اړه خبرې کول د پاکستان د ګټو د تامین لپاره یو موقع ده. په همدې حال کې یو بل انتقاد چې افغان حکومت ته متوجه دی هغه دا دی چې حکومت نه دی توانېدلی تر اوسه پورې د بهرني سیاست اساسي کرښې روښانه کړي، نو ځکه په زیاتره مسایلو کې د هیواد یا د افغان حکومت د غوښتنې نه منل کېږي. نن د افغانستان ولسي جرګې پر حکومت یو ور بیا ټینګار وکړ چې د هیواد د بهرني سیاست اساسي کرښې دي دوی ته واستوي. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي پر حکومت د غرض انتقاد وکړ چې د دوی د بیا بیا تاکیدونو سره حکومت دا کار نه دی کړی. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هیواد د بهرني سیاست اساسي کرښې بشپړې سوي او ډېر ژر به ولسي جرګې ته واستول سي. په دې اړه بیا هم خان محمد سیند راپور راکوي.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي د حکومت پر بهرنۍ پالیسۍ انتقاد کوي او وایي چې حکومت باید د بهرنۍ سیاست کرښې معلومې او د تصویب لپاره یې دوی ته ورواستوي. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې پر حکومت انتقاد وکړ چې د دوی د بیا بیا تاکیدونو سره سره حکومت جرګې ته د بهرني سیاست اساسي کرښې د تصویب لپاره ونه سپارلې.
بازم برای امروز مخاطب ما رئیس جمهور افغانستان هست که
نن بیا هم د افغانستان جمهور رئیس مخاطب ګرځو چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د کورنۍ او بهرني دریز د درناوي په خاطر د هیواد د بهرني سیاست اساسي کرښې دوی ته د تصویب لپاره ورواستوي.
دا انتقاد او غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې جمهوري ریاست په دې وروستیو کې ویلي چې له روسیې څخه د پوځي مرستې غوښتنه کړې او ورته سترګې په لاره ده. د جرګې غړي عبدالرحمن رحماني وویل حکومت باید د بهرنیو هیوادونو پر وړاندې خپل دریز روښانه کړي ځکه چې افغانستان له امریکا سره امنیتي تړون لري او له بلې خوا د دې هیواد د مخالفې لوري روسیې څخه د مرستو غوښتنه کیدای شي په مجموع کې پر اړیکو ناوړه اثر وکړي.
رقابت شرق و غرب تماما جهان دید
د ختیځ او لویدیځ ترمنځ رقابت ټول نړۍ لیدلې. په دې رقابت کې به بیا وویني چې توان چا ترسیږي، هغوی به په خپله مخزي او زیان به زموږ بیوزلی ملت ته پاتې وي. د بهرني سیاست اساسي کرښې باید د ملت د استازیو په مشوره جوړې شي.
د وویل که حکومت له روسیې څخه پوځي مرستې غواړي نو له امریکا سره د امنیتي تړون لغوه کړي. په عین وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هیواد د بهرني سیاست اساسي کرښې بشپړې شوې او ډېر ژر به د تصویب لپاره ولسي جرګې ته واستول شي. د دې وزارت د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز رئیس فرامرز تمنا آزادي راډیو ته وویل
استناد خطوط اساسی سیاست خارجی افغانستان
د افغانستان د بهرني سیاست اساسي کرښې د پنځه حلقو په رڼا کې د بشپړېدو په حال کې دي. مسوده یې ټولو اړوندو ارګانونو ته استول شوي او په نږدې ورځو کې به په 15 مادو کې ولسي جرګې ته ولیکل شي.
د وویل په دې مسوده کې د عالمانو، متخصصینو او د پوهنتونونو د استادانو نظریات اخیستل شوي دي. د ولسی جرګې غړي تاکید کوي چې د هیواد د بهرني سیاست په اساسي کرښو کې دی د هیواد ګټې، سوله، پرمختګ او داسې نورې ټولې ښېګڼې په پام کې ونیول شي.
گفت و شنود،
خبرې اترې.
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای آمریکا نشر می شود.
د امریکا ژغاشنه رادیو خبرتیا مو لازادی رادیو څخه واوریدل چې د ماښام په بجو باندې په همدې څپو خبرونه پیلوي. خو لا هم مخکې د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. راپورونه وایي چې په پکتیا کې د مرکز ګردې سره د وو ولسوالیو د تګ راتګ لارې بندې دي او خلک نسی ور باندې تللی. نور حال به له سیمې څخه زموږ همکار داود تپان راکړي.
د پکتیا مرکز ګردیز او ډنډی پټن سرحدي ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې لویه لار د احمدخیل ولسوالۍ په شواد تنګي کې د تېر مازدیګر راهیسې د وسلوالو له لوري تړل شوې او لا هم تړلې ده. د پکتیا امنیتي چارواکي همدومره مني چې لار تړل شوې ده خو پرته له دې چې وایي سیمې ته یې ځواکونه لیږلي دي نور هیڅ نه وایي. خو د سیمې اوسیدونکي وایي دا لار په هغه ډول چې تړل شوې تړلې پاتې ده او هیڅ نه دي شوي. د همدې لارې دوه موټر چلوونکي
لاره بنده ده، اوسا بنده ده، اوس دروغ له ما بنده وه.
حکومت وایي زمونږ خلاصه کړي.
حکومت چې ته لیږم خلاصه مګړي اوسا بنده اوس نه اوس رو
نومي ګل ماما څه کارې څه کار کوي
بس دا ډیروري کې و شرینا او مدخل او دا سپرلې وړو وړي لاره بنده ده نه میلې یاري پوری د خلک کړو الته غرزو واپس بیا پاته نه لګیږي چې دوی په خو وړي هغه خاطر نور موټر شته او که نشته.
دوی دا هم وایي چې دوی تر یو ځای عاجل سوارلې رسوي هغه ورسته لډر پلی مزل څخه یا هغه لور ته موټر پیدا کوي او یا هم ساتونو ساتونو د موټر انتظار کوي. یوازې دغه لار نه ده چې تړل شوې. له نن سهار راهیسې د پکتیا مرکز ګردیز او زرمت ترمنځ غځېدلې لار هم وسلوالو تړلې ده او خلکو ته یې په لاؤډ سپیکرونو کې اعلانونه کړي دي چې له دې لارې څخه تګ راتګ ونه کړي او په ټوله لارې یې ماینونه ځای پر ځای کړي دي. د پکتیا د زرمت لارې دوه موټر چلوونکي
ز خانان دا د ګردیز او زرمت دغه تر مابین دغه ځکه چلیږو او لاره خو داسې ده چې د منځنۍ د کومه عام لاره چې ده دا ټوله بنده بمونه دي پکې. طالبان دا ویناوې کوي چې بمونه مو ایښي دي او جنګ وي او بمونه موږ پخپله ولیدل چې ملي اردو خلاص کړه.
نوم زهر خان ده زړه ژوریم د زرمت ګردیز لولار پرون خو بيخي سي و نن سهار سم ګاډي ترالو په شپږ بجې شپږ بجې موږ ته شتيني هغه ته سره ورسېدل به درسن مختره لبر تر تاسو ولې موږ طالبان راو ګرځول د لار باندې د مزه
د دې دواړو تړل شوی لار په اړه د پکتیا ولایتي شورا او پارلمان وکیلان معلومات ورکوي وای چې دوی د دې ستونزو په اړه له حکومت سره په میاشتو مخکې غږېدلې او اندېښنې ورسره شریکې کړې دي موږ هڅه وکړه چې د شپږو ولسوالیو د تړل شوې لارې په اړه د ولایتي چارواکو غبرګون هم واخلو خو سره له هڅو نه یو بریالي شوي خو د زرمت لارې په اړه د زرمت ولسوال کفتان اخلاص ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
لار هیڅ مشکل په لاره کې نشته دي موږ وسلوال پوځونه په اوصاب اوضاب المسالات کې لارې ټول تر کنټرول لاندې ده هیڅ نوع مشکل نشته او د دښمن حرارتي جنگي تحرکات موږ متوجه یو او هغه به له ځنډه په مستقیم تاسو
د وسلوالو طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد وایي چې ختیځ لور ته د شپږ ولسوالۍ لارې ځکه تړلې ده چې دوی په هغه ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو او بریدونو پلان جوړ کړی دی
ازادي راډیو لوونه ترو
اوسم یو بل مطلب ته پام وکړئ د افغانستان د کرنې اوبو لګول او مالدارۍ وزارت د امریکا متحده ایالاتونو له نړیوال پراختیا ادارې سره د کرنیز پرمختیا په اړه موافقه لاسلیک کړه د کرنې وزیر اسدالله زمیر ویل چې د دغه 300 میلیون ډالري قرارداد له مخې به د افغانستان په شمال جنوب او غرب کې د سیمه ییزې کرنې د پراختیا پروګرامونه عملي سي صفي الله ستانکزي په دې اړه رپورټ چمتو کړی
کرنه چې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ یو اصلي لار بلل کیږي د اصلي کېدو او ښه کېدو لپاره ځینې کارونه دوام لري د کرنې د سیمه ییزې پراختیا پروژه یو له همدغو هڅو شمیرل کیږي چې په تطبیق سره به د افغانستان په شمال جنوب او غرب کې مهم پرمختګونه وشي د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزیر اسدالله زمیر د دغو 300 میلیون ډالري پروژو د 2014 کال د عملی پلان د موافقې پر مهال هیله وښوده چې په تطبیق سره به اقتصاد وده وکړي او هم به د بیلابیلو سیمو اړتیاوې پوره شي
د سه بخش فعالیت های خود د پروژه ها تنظیم خاط کردن
دی وی په دریو برخو کې به دغه پروژه عملی شي لومړی وی د غنمو وده ده دویمه برخه د وړو ارزښت لرونکو تولیداتو زیاتول دي او درېمه برخه د مالدارۍ په برخه کې چې د صحیح پروژو په تطبیق سره به ورته پاملرنه کیږي دا ځل کاری پلان د کرنې له وزارت سره یو ځای جوړ شو او دا ځل اړتیاوې هم په ګډه وپیژندل شوې
سرکن شناسایی شو
د شنبې پر ورځ په کابل کې د کرنې د سیمه ییزې پراختیا یو کلن کاری پروګرام د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزیر او د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې رئیس لاسلیک کړ چې تمه ده د یو اسید له خوا تطبیق او د افغان حکومت له لوري پرې څارنه وشي د کرنې د سیمه ییزې پراختیا لپاره د افغان حکومت او امریکا متحده ایالاتونو هڅې په داسې حال کې روانې دي چې افغان ولسمشر سمود مخکې ویل چې هیواد یې له یو فعال کرنیز سیستم پرته خوندي نه شي پاتې کېدی په افغانستان کې د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې مشر هربرت سمیت وویل چې د افغانستان د کرنې له سکتور سره د همکارۍ په خاطر خوښ دی او تمه ده د کرنې د سیمه ییزې پراختیا د پروژې په عملي کېدو سره افغانان په خپلو پښو ودرېږي د امریکا متحده ایالاتونو د نړیوالې پراختیایي ادارې د کرنې د همکارۍ مهمه برخه د سیمه ییزې کرنې د پراختیا پروژه ده دغو پروژو په اساس به افغان حکومت وتوانیږي چې زیات کرنیز تولیدات ولري او کافي خوراکي مواد ولري او ټول افغانانو ته اقتصادي امنیت تامین کړي موږ نن د یو کلن کاري پروګرام موافقه لاسلیک کړ چې د سیمه ییزې پراختیا د 300 میلیون ډالرو په پروژه کې شامل ده افغانستان په کال کې تر 3 میلیارد افغانیو پورې کرنیز محصولات له بهر واردوي چې دغه کار نه یوازې د کرنیز محصولاتو په یو واردونکي هیواد بدل کړي بلکې اندېښنې هم رامنځته کړي چې دغه هیواد د کرنې اهمیت ته تاوان رسوي که څه هم له څو کلونو راهیسې د کرنې په برخه کې پروژې عملي کیږي خو د چارو کارپوهان ټینګار کوي تر هغو چې د دغه سکتور لپاره د مډرنا کرنې سړو خونو او بازار موندنې په څیر بنسټیز کارونه ونه شي شته ستونزې به دوام پیدا کړي صفي الله ستانکزی ازادي راډیو کابل
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
مصری چرواکی وایي د هغه روسي الوتکې چې په سینا ټاپو وزمه کې لوېدلې نن د سلو تنو مسافرو مړې موندلې دي دغه الوتکه نن له 224 سپرلۍ سره د مصر په سینا ټاپو وزمه کې لوېدلې ده د مصر د ملکي هوایي چلند اداره وایي د الوتکې هیڅ مسافر ژوندی نه دی پاتې سوی د مصر د کابینې د راپورونو سره سم په مسافرو کې درې اوکراینی وګړي او یو د بلاروس وګړی شامل وو تفصیل له فریبا ظاهر څخه
راپور نه وایي دغه روسی مسافر وړونکو الوتکه نن د سینای په شمالي برخو کې په یوې غرنۍ سیمه کې الوېدلې ده چې د مصري چارواکو په خبره په بشپړ ډول لمنځه تللې ده. په الوتکه کې 224 تنه سپاره وو. د مصر صدر اعظم شریف اسماعیل په سینای کې خبريالانو ته وویل
فريق عمل هينتقل فني
به وي ټاکل سوی د پیښې سیمې ته د تخنیکي عملیاتو یو ډله ورسیږي او د څېړنې چارې پیل کړي. طبعا په دې اړه په مصر کې د روسیې د سفیر سره تفاهم او همغږي سته
او فيه تنسيق.
دغه ای دریسو شل دوله مسافرونکې روسیه الوتکه نن له شرم الشیخ څخه د سن پیټرسبرګ پر لار وچی تر الوتو شاوخوا 30 دقیقې وروسته لراتاره ورکسوه. روسی چارواکي وايي په الوتکه کې د اوو ماشومانو په ګډون 212 تنه مسافر او وطنه عمله سپاره وو. اکثر مسافر روسی وګړي شول سوي چې د رخصتیو تیرولو لپاره مصر ته تللي وو. د مسافرو د کورنۍ غړي د سنت پیټرسبرګ په هوایي ډګر کې د خپلو خپلوانو په اړه معلوماتو ته انتظار باسي. دغه راز د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د قربانیانو کورنیو ته د خواخوږۍ په څرګندولو سره ویلي چې صدر اعظم دیمیتری مدویدف ته یې سپارښتنه کړې چې د الوتکې د سقوط د څرنګوالي د څېړلو لپاره یو حکومتي کمیسیون جوړ کړي. د مصر امنیتي سرچینې وایي تر اوسه داسې نښې نشته چې وښيي دغه روسي الوتکه دې ویشتل سوي وي. سینای په مصر کې د هغو یاغیانو یو مرکز بلل کېږي چې د اسلامي دولت ډلې ملاتړ کوي او په وروستیو میاشتو کې سلګونه مصري سرتیري او پولیس وژلي دي او هم یې پر ځینو لویدیځو اهدافو بریدونه کړي دي.
دا خبرې مجله مو هم دومره و بلې و درې د چیز مامکار جمشید حبیب زاده وړاندې کوي.
مهربانی قسیم جان. سلام علیکم. ساعت 6:30 دقیقه به وقت کابل شد. من با تیم خبری و تکنیکی ما در این نیم ساعت از مجله شامگاهی رادیو آزادی با شما هستیم. در صدر مطالب خبری ما مشنوین که ریاست جمهوری اطمینان داده که لوی جرگه قانون اساسی به وقت و زمانش در کشور برگزار خواهد شد. نماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب مسئله گفتگوهای صلح با طالبان را یک حرف نامعقول خوانده است. اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان از کاهش 26% میزان سرمایه گذاری در کشور خبر داده. پیش از پرداختن به تفصیل اینها و سایر مطالب همکارم فرشته نگاه مهمترین های مربوط به افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
نخست سرخط چند خبر. میزان سرمایه گذاری در 2015 میلادی در افغانستان 26% کاهش یافته است. وزارت امور خارجه افغانستان میگوید مسوده سیاست خارجی این کشور در 15 ماده از سوی این وزارت نهایی شده و مقامات مصر میگویند تیاره روسیه که با 224 سرنشین آن امروز سقوط کرد کاملا از بین رفته است. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. یافته های یک گزارش نشان می دهد که میزان سرمایه گذاری ها در 9 ماه سال 2015 میلادی در مقایسه با زمان مشابه سال 2014 در افغانستان 26% کاهش یافته است. مسئولان اداره حمایت از سرمایه گذاری ها در افغانستان یا ISA می گوید تاثیرات کاهش سرمایه گذاری ها عمدتاً در بخش های ساختمانی بوده است. محمد قربان اخجو رئیس این اداره امروز در کابل به خبرنگاران گفت
بیش از 50-60% عامل این کاهش سرمایه گذاری و عدم رشد اقتصادی که به دلیل نبود ثبات سیاسی اقتصادی در افغانستان است.
نگرانی از کاهش سرمایه گذاری ها در حال صورت می گیرد که پیش از این وزارت کار امور اجتماعی افغانستان گفته بود که حداقل 24% جمعیت افغانستان از بیکاری رنج می برند. نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب میگوید برخی از شخصیت‌های سیاسی افغانستان در نگهداری مواد انفجاری و افراد که دست به عملات انتحاری میزنند دست دارند. احمد ضیا مسعود که امروز در جمعه خبرنگاران در کابل صحبت میکرد گفت این افراد برای تامین منافع پاکستان در افغانستان کار میکنند، اما وای از کدام شخص مشخص نام نبرد.
یعنی کسایی که میان در کابل در شهرهای بزرگ مواد انفجاری را انتقال میتن و حملات انتحاری را انجام میتن، بسیاری اینمی مردما در خانه های کسان خود مخفی میسازن که اونها طرفدار سیاست های پاکستان در کشور ما هست.
احمد ضیا مسعود از رسانه های کشور میخواهد تا این چهره ها را افشا سازند. وزارت امور خارجه افغانستان میگوید مسوده سیاست خارجی این کشور در 15 ماده از سوی این وزارت نهایی شده است. فرامرز تمنا رئیس مطالعات استراتژیک این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت قرار است این مسوده در آینده نزدیک جهت تصویب به ولسی جرگه فرستاده شود.
خطوط اساسی سیاست خارجی افغانستان در روشنی 5 حلقه که نائب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان برای پیشبرد سیاست خارجی کشور ارائه کردند تصویب شده و پارلمان کشور هم ارسال خواهد شد.
این در حال است که شمار از اعضای ولسی جرگه در نشست عمومی امروز این جرگه تایید کردند که افغانستان در پرتو سیاست خارجیش میتواند از یک موضوع روشن‌تر با کشورهای بیرونی وارد تعامل گردد. ادامه خبرها. مقامات مصر میگویند طیاره روسیه که با 224 سرنشین امروز سقوط کرد کاملا از بین رفته است. بر اساس گزارش این طیاره در جنوب شهر سایلی الحریش در بخش شمالی سینا سقوط کرده. این طیاره از نوع ایربس A320 است و به شرکت هوایی کاگلو موایا تعلق دارد. مقامات مصر میگویند ارتباط این طیاره کمتر از نیم ساعت پس از پرواز با برج کنترل قطع شد و طیاره از خط رادار ناپدید گردید. مقامات روسی میگویند 217 مسافر که 17 آن اطفالند و 7 حمله در این طیاره بودند. سخنگوی وزارت صحت روسیه میگوید که یک متخصص از طب عدلی روسیه رای مصر شده است. او میگوید بر اساس تقاضای وزیر صحت روسیه یک متخصص طب عدلی از مسکو به مصر فرستاده شد تا در امانگی با تیم مصری کار کند و ما همچنان با مقامات وزارت صحت مصر در تماس هستیم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به صدر اعظم کشورش دستور داده تا با ایجاد یک کمیسیون دولتی علت سقوط این طیاره را بررسی کند. تعداد قربانیان آتش سوزی در یک کاباره در بخارست پایتخت رومانیا به 27 تن رسید. این در حال است که 180 تن دیگر در این حادثه زخمی شدند. معاون وزارت داخلی رومانیا میگوید این بدترین حادثه در ده سال اخیر در این شهر می باشد و کاباره در وقت حادثه پر بود. شاهدان عینی گفتند که در داخل کاباره آتش بازی انجام شد که سقف کاباره و پایه های آن آتش گرفت. یک شاهد عینی به خبرگزاری رویترز گفته که در وقت فرار مردم یک تعداد زیر پا شدند. معاون سرازم رومانیا گفته است که تحقیقات در مورد این حادثه آغاز شده است. پایان سرویس خبری.
تشکر که با ما هستین. در ادامه مجله خبری حاضر از این مطالب با تفصیل میشنوین. معاون سخنگوی ریاست جمهوری اطمینان می‌دهد که لویه جرگه قانون اساسی به وقت و زمانش برگزار می‌شود. نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب می‌گوید که صحبت‌ها در مورد صلح فرصت دادن برای تامین منافع پاکستان است.
تا وقتی که پاکستانی‌ها به هدف خود نرسند، این جنگ ترک نمی‌کند و این مسائلی که ما می‌گیم صلح با طالبان یک گپ کاملاً غیر معقول است.
اداره حمایت از سرمایه گذاری ابراز نگرانی دارد که میزان سرمایه گذاری در کشور 26% کاهش یافته است.
بزرگترین عاملی که سرمایه گذاری در افغانستان رشد نمی کنه و اقتصاد رشد نمی کنه ای است که آینده افغانستان نظر اقتصادی و سیاسی در ابهام قرار دارد.
و در این باره نیز با تفصیل به شما خواهیم گفت که مقامات روسی خواهان بررسی علت سقوط یک طیاره کشورشان در مصر شدند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. قسمی که پیشتر هم گفتیم ریاست جمهوری تاکید کرده که لویه جرگه قانون اساسی به وقت و زمانش برگزار خواهد شد و رهبران حکومت افغانستان به برگزاری این جرگه تعهد کامل دارند. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور چند درباره زمان برگزاری لویه جرگه قانون اساسی چیز نمیگوید، اما تاکید دارد که رئیس جمهور برای برگزاری این جرگه آماده است. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر.
گذر بیش از یک سال از کارکرد حکومت وحدت ملی و روزهایی که به گفته بسیاری ها حکومت افغانستان باید برای برگزاری لوی جرگه که در آن قانون اساسی تعدیل و نظام ریاستی به نظام صدارتی تغییر می کند آمادگی می گرفت. اما تا هنوز زمان برگزاری این جرگه روشن نیست. ریاست جمهوری هرچند به برگزاری لوی جرگه قانون اساسی تاکید می کند، اما مشخص ساختن زمان برگزاری آن را پیش از وقت می داند. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه در تماس تلفنی به رادیو زدی گفت که این جرگه همان گونه که رهبران حکومت وحدت ملی از برگزاری آن به مردم تعهد دادند برگزار خواهد شد.
ما تلاش نهایی خود را میکنیم تا جرگه به مون قسمی برگزار شود که ما به اون تعهد بودم، ولی اناس پیش از وقت است. ما حتی کوچکترین تغییر به این قسمت نیش بیم.
پس از ایجاد حکومت وحدت ملی و بر بنیاد بند دوم توافقنامه‌ای که میان هر دو رهبر حکومت امضا شده است، در جریان دو سال باید لوی جرگه به منظور تعدیل قانون اساسی افغانستان برگزار گردد. در این جرگه که گفته می شود با تعدیل قانون اساسی نظام ریاستی به صدارتی و رئیس اجرایه به حیث صدر اعظم کارهایش را به پیش خواهد برد، بزرگان از سراسر کشور فیصله خوان کرد. با این همه شماری از کارشناسان می گویند حکومت افغانستان به خاطر حراس از ناکارایی‌هایش در جریان بیشتر از یک سال گذشته اراده برای برگزاری این جرگه ندارد. شهزاده مسعود کارشناس مسائل سیاسی و یکی از مسئولان برگزاری جرگه‌های عنعنوی در افغانستان میگوید که آمادگی‌ها برای برگزاری چنین جرگه بزرگ باید در جریان یک سال گذشته گرفته میشد.
در شرایط موجودی افغانستان که افغانستان طرف یک بحران روان است، ضرورت از این میره که در شرایط کنونی مثل خاص مردم افغانستان خاص ما اینه نیست که هرچی زودتر و حکومت وحدت ملی لوی جرگه عنعنوی را که تش موافقه بکنه که لوی جرگه عنعنوی دایر شود تا امی مشکلات داخلی افغانستان هم رویش باز بکنه و همچنان امی چیز نظام ریاستی و نظام صدارتی را لوی جرگه تصمیم خود بگیره.
پیش از این عبدالله رئیس اجرایی افغانستان گفت تا زمانی که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها انجام نشود لوی جرگه نیز برگزار نخواهد شد. از سوی هم کارشناسان سیاسی و حقوقی میگویند که حکومت وحدت ملی باید بر اساس تعهداتشان عمل کنند و لوی جرگه را به گونه‌ای که گفتند برگزار و افغانستان را از بحران نجات بخشند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب میگوید که صحبت‌ها در مورد صلح در افغانستان فرصت دادن برای تامین منافع پاکستان است. احمد ضیا مسعود روز شنبه در نشست ستایش از کارکرد شمار از خبرنگاران در کابل گفت جنگ افغانستان با طالبان نه بلکه با پاکستان است. در این حال شمار از آگاهان امور میگویند که حکومت افغانستان نباید هیچگاه دروازه مصالحه و تفاهم را برای مخالفین مسلح بسته کند. سحر لیوال و جزئیات بیشتر.
این نخستین بار است که یک مقام بلند رتبه حکومت افغانستان بحث گفتگوهای صلح با طالبان را غیر معقول خوانده و میگوید که ادامه این روند تامین کننده منافع پاکستان است. احمد ضیا مسعود نماینده این فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب میگوید جنگ افغانستان با طالبان نه بلکه به گفته وی با پاکستان است. آقای مسعود در نشست تقدیر از خبرنگاران به روز شنبه در کابل گفت طالبان دست نشانده پاکستانند و تا زمانی که پاکستان به اهدافش در این کشور دست نیابد این جنگ را ترک نخواهد کرد. وی گفت صحبت‌ها در مورد صلح پیدا کردن فرصت برای تامین منافع پاکستانی ها است.
تا وقتی که پاکستانی ها به هدف خود نرسند، به منافع خود نرسند، این جنگ ترک نمی کنند و این مسائلی که ما میگیم صلح با طالبان یک گپ کاملا غیر معقول است که فقط فرصت پیدا کردن برای تامین منافع پاکستانی ها. صلح با یک گروه مزدور، با یک گروه تروریست در هیچ جای دنیا تا حال تحقق پیدا نکرد. جنگ فعلی در کشور ما جنگ پاکستانی هاست، نه جنگ طالبان. بنابراین این جنگ در کشور ما یک جنگ طولانی و فرسایشی خواهد بود.
آقای مسعود گفت نیاز است تا در افغانستان آمادگی های لازم برای یک جنگ طولانی مدت اتخاذ گردد. این در حال است که قبل از این حکومت افغانستان گفته است که دروازه صلح برای کسانی که خواهان صلح هم مسدود نیست. رئیس اجرایه میگوید که حکومت این کشور باید از موضع قدرت وارد گفتگوهای صلح شود. افزایش نامنی های اخیر در کشور سبب شد تا مقام های افغان به گونه مشخص پاکستان را در این رابطه مقصر بدانند. در حال حاضر پاکستان آماده است تا در بخش گفتگوهای صلح میان افغانستان و طالبان مسلح میانجیگری کند، اما حکومت افغانستان تاکید میکند که پاکستان باز بین بردن پناهگاه‌های تروریستان در خاکش باید صداقتش را ثابت کند. در این حال تحلیلگران مسائل سیاسی میگویند که حکومت افغانستان هیچگاه نباید دروازه مصالحه و تفاهم را بسته کند. محب الله شریف یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی با اشاره به سخنان نماینده خاص رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب گفت با ابراز این گونه نظرها طالبانی که به صلح تمایل دارند نیز دلسرد میشوند.
دولت افغانستان باید اول دروازه مصالحه و گفت و شنود و تفاهم برای رسیدن به صلح را هیچ وقت و در برابر هیچ کس بسته نکند. دوم، هر کسی که اخلاص داشته باشه و افغانستان را دوست داشته باشه و ملت افغانستان را احترام داشته باشه، به اولویت های افغانستان متعهد باشه، همیشه باید با اونها تماس وجود داشته باشه و با اونها به تفاهم برسیم تا بتوانیم کشور را از این بدبختی نجات.
بحث چگونگی گفتگوهای صلح سوالهای زیادی را نزد مردم به میان آورده است. آنان میپرسند که آیا تامین صلح در افغانستان در شرایط کنونی تنها در گرو پیشرفت مذاکرات صلح با طالبان است و آیا با انجام این گفتگوها صلح و ثبات پایدار در کشور پدیدار خواهد شد؟ پرسش هایی که پاسخ آن با آینده واگذار شده است.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
ولیس جرگه افغانستان بار دیگر از رئیس جمهور اشرف غنی خواست تا خطوط اساسی سیاست خارجی کشور را جهت تصویب به این جرگه بفرستد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در اجلاس عمومی روز شنبه انتقاد کرد که با وجود بارها تاکید روی این موضوع، حکومت اقدام به فرستادن خطوط اساسی سیاست خارجی کشور به ولیس جرگه نکرده است. از سوی هم برخی از اعضای این جرگه از سیاست رهبران حکومت مبنی بر خواستن کمک از دو کشور رقیب یعنی روسیه و آمریکا انتقاد میکنند. جاوید حسن‌زاده گزارش میدهد.
ولیسی جرگه افغانستان میگوید که نبود خطوط سیاست خارجی افغانستان سبب شده است تا آنان نتوانند اقدامات را در پیمان با اظهارات مقامات کشورهای خارجی در مورد افغانستان انجام بدهند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولیسی جرگه در اجلاس عمومی روز شنبه از حکومت انتقاد کرد که با وجود بارها تاکید آنان خطوط اساسی سیاست خارجی کشور را جهت تصویب به این جرگه نفرستاده است. آقای ابراهیمی یک بار دیگر از رئیس جمهور افغانستان خواست تا خطوط اساسی سیاست خارجی را هرچه زودتر جهت تصویب به ولیسی جرگه ارسال نماید.
بازم برای امروز مخاطب ما رئیس جمهور افغانستان هست که هرچی عاجل احترام به جایگاه داخلی و خارجی افغانستان در سطح ملل متحد بین المللی باید این قانون خطوط اساسی سیاست خارجی افغانستان به شورای ملی بفرسته که تا این تصویب شود.
این اظهارات پس از آن بیان گردید که شماری از وکلا از اظهارات مقامات پاکستانی در قبال افغانستان و اقدامات رهبران حکومت در خصوص خواستن کمک نظامی از روسیه رقیب آمریکا انتقاد کردند. مولوی عبدالرحمن رحمانی یکی از این وکلا گفت حکومت باید خطوط اساسی سیاست خارجی خود را واضح ساخته و با کمک خواستن از یک کشور و داشتن توافق با کشور دیگر که رقیب هم هستند افغانستان را با خطر مواجه نسازد.
رقابت شرق و غرب رئیس محترم تماما جهان دیدگی است. در این رقابت روس و امریکا باز ببین که توان را کی میکشه، یا خو میرن پشت کارشان توان باز این ملت بیچاره میکشه که تعیین خطوط اساسی به مشوره ملت و نمایندگان ملت صورت بگیره.
وای تاکید کرد که حکومت افغانستان در صورت خواستن کمک نظامی از روسیه باید توافقنامه امنیتی با آمریکا را لغو نماید. این در حالی است که اخیراً ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که چشم برای کمک‌های نظامی روسیه است. از سوی دیگر با تازگی جان مککن سناتور آمریکایی گفته است به نسبت تمرکز محدود آمریکا در افغانستان، حکومت این کشور مجبور شده است از روسیه خواهان تجهیزات نظامی گردد. در این حال وزارت خارجه افغانستان از نهایی شدن مسوده خطوط سیاست خارجی افغانستان خبر داده و میگوید که مسوده این سند جهت نظرخواهی به ادارات رابط فرستاده شده است. فرامرز تمنا رئیس مطالعات استراتژیک این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت این مسوده تا کمتر از 10 روز دیگر به شورای ملی فرستاده خواهد شد.
سند خطوط اساسی سیاست خارجی افغانستان در روشنی 5 حلقه که جناب نواب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان برای پیشبرد سیاست خارجی کشور ارائه کردند تثبیت شده. مسوده سند به تمام ارگان‌های زیربط فرستاده شده. از جمله به زودی این خطوط اساسی طی 15 ماده به پارلمان کشور هم ارسال خواهد شد.
آقای تمنا گفت مسوده خطوط اساسی سیاست خارجی افغانستان با مشوره نهادها و افراد مختلف با شمول استادان پوهندون‌ها و متخصصین ترتیب گردیده است. نمایندگان مردم در ولسی جرگه تاکید میکنند که رهبران حکومت وحدت ملی روابط با کشورهای خارجی را باید با در نظر داشت منافع ملی افغانستان تامین نمایند تا مردم این کشور قربانی سیاست‌های نادرست آنان نشده و منافع ملی کشور هم با خطر مواجه نگردد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تشکر که با ما هستین. اداره حمایت سرمایه گذاری در افغانستان یا ایسا می گوید که میزان سرمایه گذاری در 9 ماه سال جاری میلادی در مقایسه به زمان مشابه سال 2014 در کشور 26% کاهش یافته است. محمد قربان حقجو رئیس ایسا روز شنبه هنگام ارائه یک گزارش در این خصوص گفت سرمایه گذاری بیشتر در بخش های ساختمانی و صنعت کاهش یافته است. در این میان آگاهان امور اقتصادی می گویند که کاستی های قانونی و حقوقی سبب کاهش سرمایه گذاری در افغانستان شده است. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر در مورد.
اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان عدم ثبات سیاسی و اقتصادی را روی سرمایه گذاری در کشور تأثیر گذار می داند و می گوید که این مسئله حدود 60% سرمایه گذاری را کاهش داده است. محمد قربان اقجو رئیس این اداره روز شنبه در یک نشست خبری دلایل عمده دیگر کاهش سرمایه گذاری در کشور را ناامنی ها، خروج نیروهای بین المللی، نبود زیربنا، کم شدن پول، فساد اداری و نبود امکانات مالی در کشور برشمارد.
عدم ثبات اقتصادی و سیاسی بزرگترین عاملی که سرمایه گذاری در افغانستان رشد نمی کنه و اقتصاد رشد نمی کنه ای است که آینده افغانستان نظر اقتصادی و سیاسی در ابهام قرار داره. می توانیم بگوییم بیش از 50-60% عامل ای کاهش سرمایه گذاری و عدم رشد اقتصادی که به دلیل نبود ثبات سیاسی اقتصادی در افغانستان است.
اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان یا آیسا گزارش 9 ماهه‌اش را در مورد سرمایه گذاری منتشر کرد که بر اساس آن میزان سرمایه گذاری در 9 ماه سال 2015 میلادی در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 26% کاهش یافته است. محمد قربان اقجو رئیس این اداره گفت که کاهش سرمایه گذاری بیشتر در بخش‌های ساختمانی بوده و پس از آن در بخش‌های صنعت، زراعت و معادن کاهش سرمایه گذاری به ثبت رسیده است. در این گزارش آمده است که سرمایه گذاری 89% در ننگرهار، 82% در کندوز، 83% در هرات و 59% در ولایت خوست کاهش یافته است. در این میان آگاهان اقتصادی میگویند که هنوز هم بستر قانونی و حقوقی سرمایه گذاری در افغانستان به گونه درست مشخص نشده و این مسئله میتواند روی سرمایه گذاری در کشور تأثیر منفی به جا بگذارد. سیف الدین سیحون یکی از این آگاهان
میتونیم بگیم که امنیت، مسئولیت سرمایه‌گذاری، گارانتی، تضمین‌ها، قوانین سهل و ساده، شفافیت، حسابرسی و علیه فساد مبارزه کردن و مارکت مساعد برای سرمایه‌گذار و شرایط نقل و انتقال مفاد فراهم آوردن، اینها حداقل شرط‌های تضمین سرمایه‌گذاری هستند.
آگاهان امور اقتصادی تاکید دارند که به خاطر افزایش میزان سرمایه گذاری در کشور، حکومت باید امنیت سرمایه گذاران را تأمین کرده، مشکلات قانونی و حقوقی آنها را حل کند و در زمینه اعتماد سازی نسبت به ثبات اقتصادی ادبای کشور تلاش کند.
در این حال وزارت زراعت و مالداری افغانستان قرارداد را در زمینه انکشاف زراعتی در این کشور با اداره بین‌المللی انکشافی ایالات متحده آمریکا امضا کرد. بیشتر در این مورد در گزارش فریبا واحدی بشنوید.
حکومت افغانستان برای عصری سازی و بهبود بخش زراعت که یکی از عوامل اساسی رشد اقتصادی افغانستان خوانده می شود، تلاش‌های جدی را آغاز کرده است. برنامه‌های انکشافی زراعتی محلی که یکی از این تلاش‌ها شمرده می شود که با عملی شدن آن در زون‌های شمال، جنوب و غرب پیشرفت‌های چشمگیر صورت خواهد گرفت. اسدالله ضمیر وزیر زراعت و مالداری افغانستان در انجام امضای قرارداد پروژه به ارزش 300 میلیون دلاری سال 2016 میلادی اداره انکشاف بین المللی آمریکا ابراز امیدواری کرد که با تطبیق این پروژه اقتصاد افغانستان رشد کند و نیازمندی های این کشور مرفوع گردد.
در سه بخش فعالیت های خود این پروژه ها تنظیم خواهد کردند. یکی در بخش گندم است، بخش دومش ارزش در قسمت افزایش تولیدات محصولات با ارزش بلند است و بخش سومش در قسمت مالداری است که با عرضه خدمات صحی این سکتور هم به قسمت همکاری صورت خواهد بگیره. این بار پلان کاری یک جا با وزارت تهیه شد. این بار نیازها مشترکاً شناسایی شد.
قرارداد پلان کاری یک ساله انکشاف زراعتی محلی به روز شنبه میان وزیر زراعت و مالداری افغانستان و رئیس اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده آمریکا در کابل به امضا رسید. تلاش های حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا برای انکشاف بخش زراعت این کشور در حال جریان دارد که چند پیش رئیس جمهور اشرف غنی گفت که کشور بدون سیستم فعال زراعتی مسئول بودن نمیتواند. در این میان هربرت اسمیت رئیس اداره انکشاف بین المللی آمریکا در افغانستان گفت که امیدوار است با تطبیق این برنامه انکشاف زراعتی شمار زیاد از افغانها روی پایشان ایستاده شوند.
بخش مهم همکاری اداره بین المللی انکشافی ایالات متحده آمریکا در عرصه زراعت پروژه انکشافی زراعتی است. بر اساس این پروژه حکومت افغانستان خواهد توانست که تولیدات زیاد زراعتی داشته باشد و مواد غذایی کافی در اختیار داشته باشد و همچنین امنیت اقتصادی همه افغانها را تامین کند. ما امروز برنامه های کاری یک ساله را امضا کردیم که شامل پروژه 300 میلیون دلاری انکشاف محلی می باشد.
هرچند در چند سال گذشته در بخش زراعت پروژه های زیاد عملی شده است، اما آگاهان اقتصادی تاکید دارند تا زمانی که سکتور زراعت عصری نشود و در بخش ایجاد سردخانه ها و بازاریابی کارهای بنیادی صورت نگیرد، مشکلات موجود در زمینه زراعت همچنان باقی خواهند ماند.
شما مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. مسئولان شفاخانه فرانسوی ها میگویند با ایجاد مرکز تازه تداوی امراض قلبی پس از این بیماران بزرگسال را که از این مریضی رنج میبرند نیز تداوی خواهند کرد. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر.
در سالهای اخیر بیماری قلبی از بیماری‌های دردسرساز برای افغان‌ها بوده است و افغان‌ها برای تداوی این بیماری باید بیرون از کشور بروند و پول بسیار مصرف کنند. اما اکنون وزارت صحت عامه افغانستان می‌گوید که با ایجاد مرکزهای پیشرفته درمانی در کشور، این بیماران نیاز ندارند هزینه‌های هنگفت را در نظر گرفته به کشورهای بیرونی بروند. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان روز شنبه این موضوع را هنگام بهره‌برداری یک مرکز تازه تداوی بیماری های قلبی که شامل خدمات شفاخانه فرانسوی ها شده است مطرح کرد.
اکثر مردم افغانستان به خاطر دریافت خدمات فوق تخصصی خصوصا مشکلات قلبی به کشورهای همسایه مراجعه میکنند. دیگه ما امیدوار هستیم ایجاد این مرکز و مرکزهای دیگه که وجود داره موجب شوه و ان شاء الله میشه که مردم ما را از رفتن به بیرون خصوصا جهت دریافت خدمات مجهز شده.
ایجاد این مرکز که به گفته وزیر صحت عامه بیماران کهنسال قلبی در آن درمان خواهند شد 1.7 میلیون دلار هزینه برداشته است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید با ایجاد این مرکز برای 1500 تن از بیماران قلبی زمینه تداوی فراهم شده است و پس از این از رفتن 8000 بیمار قلبی به کشورهای بیرونی جلوگیری خواهد شد. از سوی دیگر جین میشل مارلوت سفیر فرانسه در کابل میگوید که صحت افغانها اولویت آنان است و از کمک های بیشتر در بخش صحت برای افغانها تعهد میدهد.
فرانسه و افغانستان، نهاد آغاخان و مؤسسه فرانسوی ها هر کدام در فکر تغییر و پیشرفتای درمانی هستیم و اکنون تلاش های ما یقینی شده است. تمام ما میدانیم که صحت چی پیمانه ضروری است و باید در این راستا تلاش بیشتر ورزیم.
وزارت صحت عامه میگوید این وزارت تلاش می‌ورزد تا با ایجاد مراکز درمانی با تجهیزات پیشرفته از رفتن بیماران سالانه به کشورهای همسایه چون هند و پاکستان جلوگیری کند. به گفته این وزارت افغان‌ها سالانه 300 میلیون دلار برای درمانشان در این کشورها به مصرف می‌رسانند که هزینه هنگفته است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
یک تیاره روسی امروز در مصر سقوط کرد. مقامات در مصر می گویند این تیاره 224 سرنشین داشت و از میدان هوایی شرم الشیخ پرواز کرده راهی سن پترزبورگ بود. مقامات روسی خواهان بررسی علت سقوط این تیاره شدند. فرشته نگاه و جزئیات.
مقامات مصر میگویند تیاره روسی که با 224 سرنشین آن امروز سقوط کرد کاملا از بین رفته است. بر اساس گزارش ها این تیاره در جنوب شهر ساحلی الحریش در بخش شمالی سینا سقوط کرده است. محل سقوط یک منطقه کوهستانی گزارش شده است. این تیاره از نوع ایربس A320 است و به شرکت هوایی کاگلوموایا تعلق دارد. یک مسئول هوانوردی روسیه گفته است که این تیاره 5:51 صبح به وقت مسکو از شرم الشیخ مصر پرواز کرده و رای سن پیترزبورگ شده بود. مقامات مصر میگویند ارتباط این تیاره کمتر از نیم ساعت پس از پرواز با برج کنترل قطع شده و تیاره از خط رادار ناپدید گردید. مقامات روسی میگویند 217 مسافر که 17 آن اطفالند و 7 عمله در این تیاره بودند. اعضای خانواده های مسافرین این تیاره روسی در میدان هوایی سن پیترزبورگ جمع شدند. الیا سمرنووی 25 ساله میگوید برای استقبال پدر مادرش به میدان هوایی آمد که از این حادثه خبر شد. منابع امنیتی مصر میگویند هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که از هدف قرار دادن و یا منفجر شدن این تیاره نشان‌دهی کند. صدر اعظم مصر پس از وقوع این سانحه هوایی سفرش به شهر الاسماعیلیه را لغو کرد. شریف اسماعیل صدر اعظم مصر در صحبت با خبرنگاران در مورد این سانحه هوایی گفت
فریق عمل هینتقل فنی و هینتقل هناك
لبدء. او میگوید یک تیم عملیات تکنیکی قرار است به محل وقوع این حادثه برسد و آغاز به بررسی کند. ما با سفیر روسیه در این مورد در ارتباط هستیم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با ابراز تأسف و نشر پیام تسلیت به خانواده های مسافرین این تیاره و صدر اعظم کشورش دستور داده است تا با ایجاد یک کمیسیون دولتی علت سقوط این تیاره را بررسی کند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
مطالب را که تا حالا شنیدین اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین که در وبسایت ما هم بخونین و هم بشنوین. آدرس ما از www.azadiradio.com. تشکر که تا این دم با ما بودین. فردا باز هم در ساعت 7 صبح با گزارش ها و مطالب تازه منتظر شما خواهیم بود. اکنون میتونین که روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوین. شبتان خوش و خدا نگهدارتان بادا.